په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولیا جوزا شلمه د جون میاشتې نهمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنګه چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچا درنه ده، نو دې ترتیا شته چې د هیواد د ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنا نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه، په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تېر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنې د غبرګولي 28 نیټه، به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په عامه حضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصای دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په عامه حضر کې په 300 درو وهل سول. په تېر یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په عامه حضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شنبې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 مېرمنې د سریپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه ورځ له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسېدلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په عام محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمتسوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونه ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونشي، موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر ومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حمله پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 3,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼګونی تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تېر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام څخه لرې کړی سوي 1,350,998 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې نه وې کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبر ورکړی چې د سعودي چارواکو 1,015,080 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اصلي اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې هم نه درلودل. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1,200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د بی پلی ډاکټرانو ټولنې ویل چې دغه یو لسمړی د پلاتنی د هغو عملیاتو پر مهال ترلاسه کړی چې څه باندې 9 ساعته یې دوام وکړ. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیری له افراطي وسلولو سره په هغه جګړه کې وژل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلولو د وژل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلول د الشباب افراطي ډلې غړي و چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وژل سوي. د سومالیا حکومت په اعلامیه کې ویلي دولتي ځواکونو د الشباب ډلې د پلان سوي حملې په باب اطلاعات ترلاسه کړي وو او په ګالګادود سیمه کې په یوه کمین کې دغه شمېر افراطی وسلوال ووجل. اعلامیه وایي د الشباب وسلوالو خلاف هوایي حملې هم سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په فورم کې ګډون وکړي.
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر د مورید ښکاري ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې له لوږې سره د میلیونونو کسانو د مخامخې دو په باب اندېښنه ښولې.
په کورنۍ کې 12 کسان یوازې 2 وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل 1 وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ییز واده شوی. په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاج روان دی او وایي چې زور زیاتی ورسره شوی. د امریکا ولسمشر وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي هلته به بیا هم دوام ونه کړي. د خپرونې په 2 نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیل بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاري ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د دې لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زرو ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو له کبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر تګلاره کار کوي، خو دا تګلاره لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاتی ورسره کړی دی. دغو کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پرلت جاری ساتلی او افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لرې کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په راپور کې.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مئی له څلرمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو تریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډو ته وویل د پرلت کمیټې یو بل غړي ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر اوومه یو غونډه هم کړې. دا غب خبره چې د مئی له څلرمې تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا 110 کسان ژوبل سوي او په لسکونه نور نیول سوي دي.
پرون د پرلت ډیره اوږد میټینګ وو سلو د پرلت کمیټې چې په هغه کې موږ دغه شی په ګوته کوي چې سرکار قصدن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلکو ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر 110 پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي او تر 300 شاوخوا چې دي هغه هم خلک کلیله وړ شوي دي، په کې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلرمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول سوي د پرلت کمیټې 15 غړي د جون پر ومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل سوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر اتمه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوس مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پر اتمه د پښتون ژغورن غورځنګ د کوټي مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تاړنې ته ورغلي خو د هغوی سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې ایښي. ورونه دغه خلک راوستلي ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تانې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدیږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تانې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازت راکوي.
حکومت ته نیول شوو پلتوالو شمېرې نه دي ښوولي، خو د بلوچستان حکومت وایي شاهدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پلتوال ژوبل شوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 2.4 میلیونه وګړي به د خوړو له کموالي سره مخامخ سي. دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د ډبلیو ایف پی د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هیڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډبلیو ایف پی په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې، چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می په راپور کې واغیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیا کارکونکو کې اوس وزګار ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تیروي. نوموړی ویل 5 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواکۍ اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال و 2 ماه بسیار زیاده می 3 ساله و
یو ماشوم می 3 کلن او بلی دیو کالو 2 میاستو دی. وارزواکی دی پلاری نستا، زده کور دوری گتون کیم، دنده نستا، 3 کاله که گیچی هیچ کار نلرم. 3 زلی کلینیک تاو لادم خو درمله نیو نسوا، ووز پوچه دوری مورستی رو
جایشم نیو. حالا دی که کتی نمی نان خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې دولس کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کوه، هغه سیلاب یووړه. اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو اف پی وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمې یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه درېږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل مکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی، په ګډه خبري غونډه کې د متحد ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته یې د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په فرانسه کې دی، په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په 6 نیټه د نورماندی د جګړې د 80مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تیره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د جمعې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت لکبله یو سایت خراب سوی او دوی لټاونونو سره مخامخ کړي دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې. په دې خاطر خراب دی چې هر موټرسایکل وګوره موټرسایکل ساسه په اوتی کې خامخا دره. اگر اگر زوای چې تیل خراب شي او موټران هم دغه سیمستران ته شل چر ولاړي خاص دا چیر د خاطر نو د ازمشتز وطنوال د تجارت دغه دایسته ورغو کې د ازمشتز د کندهار چل سره برابر کې سره خلک د مشکل د دغه سره وس حالات هم دایسته الله تیاری ته کم نظر مالمیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دوکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړیاو سره غړوین کې دی مجازات کړی.
مانو محمد ظریف پندران توار سے ارزان تیل راو یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل چې سره کېبل کړي خداغه د چیل د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شالته ارزان شي راو دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
منم سلیف الله دی د دولت څخه مدا خواهش شروع ده چې دغه تیل کیفیت سم کړي نو دا تیل ډېر خراب سته چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خرابوي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړوونکي هم وایي چې دوی ته ډېر شمېر خراب شوي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډېری موټرونه برېښنایي دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د تیلو د امله خراب چې دوغونه ډېر د تیلو د امله خلاف را روان دي ګرد تیل خراب چې سم تیل چندانې نسته یو ځای ځای پیدا کیږي مګر چندانې د پمپو والا او دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب کی موږ دنجرا وړي چې خراب دی یم خپل خرڅوله د خراب چا سم برب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا کرار یې ګر سره کاش نه پکې کی مکمل چل زیات خراب کی.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینچ دا وروای چې دوه قدمونه زبیا مو ټانکی را تاکو ور پاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر راوړو.
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو. د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو له کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې وه او د واده کولو اقتصادي وسع نه درلود. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ډله ییزو ودونو پروګرام د ننګرهار ولایت کې ترسره شو. د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوي دې پروګرام کې د یو سلو ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونه وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې سوي وو. ځینو زمانو آزادي راډیو سره خبرو کې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او له اقتصادي پلوه د واده له درنو مصارفو بچ سول. له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالوهاب آزادي راډیو ته وویل
مشکلات دومره هم څه ګټل کنه لکه د اقتصاد خانه لکه مثال درې سو څلور سو په دورځ پیدا کول هغه د کور نه پکا کېدل او نور دیم دغه نه اله واسه چاره بودی جن جوړی د سمنګ دا غټ ول ور وڅ کړه تقریبا څلور نیم لکه. البته چې خالد شه کډال په خاطر د دې چې شپږ کال او کال یو ځوان ناس دی وای یو خوراکې شپږ کال ناس دا ډیر غټ مشکل دی. البته هغه چې ودونه وشه دا زه په خپل په ویاړه ما زما د کوزی د سوای په شپږ کال کې د شپږ کال ما مثال خبره ده چې کار کول لکه راس کې 200 غټل 300 د کور خرچه به پکې ده او ما دومره واسه نه درلودله چې انسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده پې وکړم. زما ورور د سوای درې لکه روپۍ ورور نیو او یو دوه کولې سره
دا ډلهیز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و. هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلهیز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانیدو. د دغه پروګرام یو ګډونوال او له یاد خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمل په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو د سې شنبه پورې آزادي راډیو ته وویل
دغه
اقدام خو زه یو نیک اقدام بولم، ځکه چې زمونږ په هیواد کې بیروزګاری ډېر ده، زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګاره دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزاف پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سه ډلهیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زمونږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو درس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوي جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ شو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو وهل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګ کې 4 تنه اسرائیلي برمتسوي ژوندی ژغورلي غبرګون وشود. د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمتسول. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکه مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼه ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایټالیا ته ورسوي. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیري له افراطي وسلوالو سره په هغه جګړه کې وجل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلوالو د وجل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلوال د الشباب افراطي ډلې غړي وو چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وجل سوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته مو بختيار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري افغانستان د شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له یوګندا ګټلې ده. د افغان کرکټ لوبډلې د لومړی بریا په تړاو کرکټ سارونکو بیلابیل غبرګونونه هم خودلې دي. د روان شلوریز نړیوال جام د نیمه پایلو به د احتمالي لوبډلو په تړاو درته د کارپوهانو نظریات هم خبرو. د دغه شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو لند راپور هم دراورو او له قطر سره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مهمې سیالۍ خبر هم درکو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کرکټ چارو لشنون کې فرهاد فدایي سره ځانګړې مرکه کړې ده. هغه په دې غږېدلې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ونیسي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی په شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان له لومړۍ بریا کوو. د کرکټ شل ورځ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي له یوګاندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړۍ توپ وهنه کړې وه د 143 منډو هدف یې ټاکلی وو او د یوګاندا لوبډلې په ځواب کې 14 اورونه ولوبول، 85 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز 6 اویا، ابراهیم زدران اویا او محمد نبی 14 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان پیلیز توپوهونکو د 145 منډو ملګرتیا کړې وه چې دا د شل ورځ نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګاندا ته بیا په توپ اچونه کې کاس مسچیوتا او براین مسابا دوه لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړونکی روبینسن اوبویا و چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي ښه توپ اچونه ترسره کړه چې په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شل ورځو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان بیا دوه او مجیب رحمان یو وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ولده شه دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ سیالي وه او دویمه سیالي به په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. تر یادې بریا وروسته چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټول هیوادوال ته دغه ټورنمنټ او د ورلد کپ د اول بریا مبارکي وه. رښتیا هم په ټورنمنټ کې د اول میچ ګټل ډېر مهم او ډېر ضروري. نو الحمدلله موږ میچ یو په ښه مارجن سره وګټه. نو دغه میچ نه موږ ته نور هم کانفیډنس راکوي او خپل کوشش به کوو چې په آینده کې دا کوم میچونه چې نورو اپوزیشن ټیمونو سره دي او خپل کوشش کوو چې ښه کرکټ وکړو او ښه ریزلټ لاسته راوړو. مننه.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شل ورځ سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي او هیله مند دي چې افغانستان په راتلونکو سیالیو کې هم دغه راز بریاوې خپلې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبې په ورځ د شل ورځ نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته ستره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید دسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي: په ټوله کې دا ډیره ښه لوبه وه او دا یو لویه بریا ده. راتلونکې لوبه به د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې دا او ملي لوبډله چمتو ده چې یاد سیالي هم په ښه شکل ترسره کړي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا د راتلونکو لپاره ښه زیری بولي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو ته ویلي دي: دا د ډیرې خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې پر وړاندې بریا خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکي ولی احمد بیا ویلي دي: زه ډیر خوښ یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا پر وړاندې بریا خپله کړې ده او سیالیو سفر یې ښه پیل کړی دی. دغه راز د کرکټ چارو کارپو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولي او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده. فدایی وایي: واقعاً ډېر عالي لوبه وه او دوی په راتلونکي لوبې ته د نیوزیلند سره ترسره کیږي په خورا ښه او مثبت روحیه میدان ته ننوځي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو. د کرکټ څارونکي په دې اند دي چې د کرکټ په دې لنډ فارمټ کې اټکل کول اکثره وخت غلط ثابتېږي، خو ځینې ویل آزادي رادیو سره په خبرو کې نیمه پیلوبه ته د څلورو رسیدونکو لوبډلو نمونه اخیستي دي چې اکثریت یې افغانستان هم یاد کړی دی. افغانستان هغه وخت د خبرونو سرټکی شو چې د ویسټ انډیز ستوري لوبغاړي برین لارا په خپل اټکل کې افغانستان نیمه پیلوبه ته د رسیدونکو لوبډلو په قطار کې یاد کړ. اوس تاسو ته د پخواني لوبغاړي رئیس احمد زی، محب الله وریاخیل او باتن شاب در امزی د اټکل ترڅنګ د لیکوال او ژورنالیست جعفر خان او کرکټ مبصر فرهاد فدایی نظریات خبرو چې نیمه پیلو به ته د څلورو لوبډلو د اټ پټړاو اټکل کړی دی.
نو افغانستان به دی په سیمه فائنل کې هند څنګه چې دوی په آی پی ایل کې دوی هغه پریکټس ورسره اوس بهترین لوبغاړي پکې وو، نو په دویم باندې به د هند زیات چانس ده. آسټرالیا داسې یو لوبډله ده چې سره کم چې لوبغاړي دي او سره کم چې دوی هغه کانفیډنس ده دغه د جام د ګټلو. نو آسټرالیا څلورم او پنځم کې به دغه دوه کې به زه سره یاد به کمه زیات به زه د یو کوربه په هیواد په صفت باندې زه به ویسټ انډیز یاد کړم او پنځم به خیر او پیشل به پکې نشم اورو. خو چانس د سویلي افریقا هم یو څه نه څه چانس ده چې به دغه لومړیو څلور سیم فائنل په لس کې به دغه ټیمونه به راځي.
محب الله اولیا خیل هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی. نو زما شخصي نظر د راتلونکي ورلد کپ باره کې دا ده چې سیمی فائنلیست په آسټرالیا، انګلند، انډیا او ساوت افریقا به وي. خو دعا کوم او زړه مې غواړي چې افغانستان هم سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي. خو د کرکټ کومه تجربه او کوم معلومات چې زه لرم او د ټیمونو د کمبینیشن او د ټیمونو بیلنس په مطابق مې خپل نظر وړاندې کړو، نو دا څلور ټیمونه امکان لري چې سیمی فائنل ته وځي.
زما لاندې به د 2024 کال د شلوریزا ورلد کپ سیمی فائنل ټیمونه آسترالیا، هند، انګلند، افغانستان او د ویسټ انډیز به 50-50 چانس دي ما په نظر باندې، ځکه چې د مونږه لکارم ټول آی پی ایل کې کړو او بیخی خطای را کړی په دې هیله چې خو ځلېږي.
زما په نظر کم څلور ټیمونه به د نړیوال جام سیمی فائنل ته وځي. که تاسو احساسات بولئ، مینه بولئ، عواطف بولئ، خو زه یو ټیم فکر کوم چې افغانستان به سیمی فائنل ته وځي. د افغانستان تر څنګ بل کوربه هیواد ویسټ انډیز د دې فرصت او د دې چانس لري چې او استعداد هم لري چې سیمی فائنل ته وځي. دوه واره د شلو ورځو نړیوال جامونه ګټي دي، او د دې تر څنګ آسترالیا ثابته لوبډله ده، هغه هم چانس لري چې سیمی فائنل ته وځي، او تر څنګ هند دا چانس لري زما په نظر البته چې سیمی فائنل ته وځي.
زه فکر کوم چې د نړیوال جام شلو ورځو سیالیو کې په کار ده چې افغانستان ان شاء الله نیمه پایلو به تلاره پیدا کی. د افغانستان لوبډله ښه متوازنه لوبډله ده او ټول په کې پیاوړي او با استعداد لوبغاړي دي، او لا دي وکړي ان شاء الله د نړیوال جام سیالیو کې ښه لوبي وکړي لکه د تیر کال په څیر په یو ورځنیو سیالیو کې وکړلې او نړیوال جام نیمه پایلو به تلاره پیدا کی. سره دې چې زه د افغانستان لپاره ډېر سختي لمن یې مسیح وتلی شي، ورسره زه فکر کوم چې هند، آسترالیا او د هند او آسټرالیا څوره خو ویسټ انډیز ډېر پیاوړی ښکاري، ټول ډېر پیاوړي لوبغاړي دي ورسره، او د ټي ټوینټي فارمټ لپاره ټول جوړ لوبغاړي دي ورسره. نو زه فکر کوم چې د ویسټ انډیز، هند او آسټرالیا تر څنګ د افغانستان انشاءالله نیمه پایلو ته ځي. که چیرته بل ټیم راځي نو بیا انګلینډ ټیم هم ډېر پیاوړی ده، د انګلستان لوبډله او همداراز د نیوزیلند لوبډله.
درنو اوریدونکو، بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې د شلوریز نړیوال جام پیل د جون په 14 نیټه وشو. سیالي د امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شو چې امریکا د 2 وکټو په توپیر وګټله. د غراز دویمه سیالي ورپسې د پاپا نیوګینی او ویسټ انډیز لوبډله ترمنځ وشي چې د 5 وکټو په توپیر ویسټ انډیز وګټله. د غراز د عمان او نامیبیا سیالي بیا سوپر اوور ته تللې وه. عمان 109 منډې کړې وې او نامیبیا هم په شلورونو کې یوازې 109 منډې وکړې، خو په سوپر اوور کې وتوانېدل چې عمان ته ماتې ورکړي. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. افغانستان بیا په 125 منډو په 15 سیالۍ کې یوګندا ته ماتې ورکړه. شپږمه سیالي د سکاټلند او انګلند د لوبډلو ترمنځ وچی. پله سورونو کې سکاټلند نوی منډې کړې وي، خو د ورخت لامله انګلند ته د توپ وهنې نوبت ورنغې او بې پایلې پای ته ورسېده چې دواړو لوبډلو ته یو یو نمره ورکړل شوه. د نیپال او نیدرلند سیالي بیا نیدرلند د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. راتلونکي ونې کې مهمې سیالۍ د هند او ایرلند، پاپا نیوګینی او یوګندا، آسترالیا او عمان، یونایټیډ سټیټ آف امریکا او پاکستان، نامیبیا او سکاټلند، کاناډا او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال لډګر یو مهم خبر ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پر وړاندې یو مهمه سیالي ترسره کړي. دا سیالي د 2018 زیږدیز کال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالي ده. دغه راز د دې سیالۍ ګټل به افغانستان ته د 2020 زیږدیز کال د آسیا جام سیالیو دروازه هم خلاصه کړي. تر دې سیالۍ وروسته به افغانستان د کویټ هیواد پر وړاندې هم مهمه سیالي ولري. د ځانګړي مرکې تر خپرولو وړاندې به درته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان څرګندونې خپرې کړو چې د روان نړیوال جام د چمتووالو په تړاو یې کړې دي.
سی ګروپ کې واقعا لږ ټی ټوینټي دا هارې او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ور لږ څنګه چې نن تاسو وګورئ د ویسټ انډیز او پینجی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې و چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. خو بیا هم مونږ به کوشش ته وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو څومره هم کوشش کوي چې خلو به تر سره کړو او بیا غیر نیوزیلینډ بیا پی این جی دا اخیر میں ویسٹ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دي څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باورې ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلې کی خېلو به تر سره کړي.
اوس به ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي په دې را سره غږېدلی چې څنګه کېدلی شي افغانستان په راتلونکو مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب یو بیا خبرونې ته په خیر راغلی. د یوګاندا پر وړاندې سیالۍ کې د افغان لوبډلې مهم مثبت ټکي ستا لاندې څه وو؟
سلامونه جناب ساحل صاحب تاسو ته تاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته. بالکل د یوګاندا پر وړاندې سیالیو کې د افغانستان د لوبې مثبت ټکي ډېر زیات و ماشاءالله. اول خبره خو دا ده چې د افغانستان اوپننګ پارټنرشپ د دې ورلډ کپ د سیالیو د پیل نه مخکې په شل ورځو سیالیو کې زموږ لپاره یو سوال و یو پوښتنه وه چې د افغانستان لپاره به پیل څوک کوي. موږ په تیرو دوو کلونو کې مختلف اوپننګ بیټسمینان ولوبول، حضرت الله زازای ولوبید، سیدی قتل ولوبید، همدار از ابراهیم زدران ولوبید او رحمان الله گربز خود ده دی مونگا اوپننگ بیٹسمن او رحمان الله گربز سر بل چوک اوپننگ وکی ده پختنه و او دی سکاتلند سر سکلی مونگا وارم اپ لوبا ولی باقی که گلبدی نایب تا دام اوقی ورکلالا و غیر آقای خوب وزلی ده اگه چه وروز تا بیا هم یو زلوار او خود تصمیم بودی ونی ولسو سیدوی ولی نه دیده لپاره سی مخ که دی ابراهیم و دی گربز تر بنزه پارٹنرشپ نتیجہ ور کړی دا دی ورلڈ کپ سیالی کې یو ورځنی سیالی کې هغوی دواړو ښه پرفارمنس وکړ. نو بیا یو ځل په اعتبار وکړ او دی اعتبار مثبته نتیجه ورکړه. موږ ولیدل چې دی ورلڈ کپ لومړنی سیالی کې دی یو سل څلور پنځوس منډو ستر هدف یې دی یو سل څلور پنځوس منډو ستر پارٹنرشپ یې په لاره واچو او د دې پر مټ اوسه افغانستان یو سلو دریاتی منډې وکړې سولې. تاسو وکتل چې هغې څه وروسته زموږ بیټسمینانو او همدارس د یوګانډا بیټسمینانو په هغه ویکټې باندې بیټنګ نه شو کولی ځکه چې ویکټ د بیټنګ لپاره اسانه نه وه کې ډېر ټرن او یو باؤنس سره بال پې نه راته کله کله دی تیز بالارانو بال هم سیم کېده پې. نو دې ته په کتلو سره صرف ابراهیم زدران او رحمان الله گربز د دې وکټې په سر باندې د بیټنګ طریقه پیدا کړله او ډېر ښایسته بیټنګ یې وکړ. نو دا یو مثبت ټکی و د افغانستان د تیرې سیالۍ سره. د دې زه فکر کوم چې یو بل ډېر ستر مثبت ټکی د راشد خان کپتانی وه چې هغه اټیکنګ کپتنسي وکړله. هغه په دې باندې پیدلو سه افغانستان څومره غټ توپیر سره یوګانډا ته ماته ورکړي هغومره به د نیټ رن ریټ سلسله کې افغانستان سره مرسته وکړي. همدغه اوس یې فضل حق فاروقي باندې څلور اورونه پوره کړل او د شپاړسو اورونو په منځ کې د یوګانډا ټول لوبغاړي آؤټ کړل. مجیب زادران بیرته ښایسته بالینګ وکړ او همداراز خپل کپتان راشد خان هم دو وکټ واخیستلې او ډېر اټیکنګ بالینګ یې وکړ. دا هم ډېر مثبت ټکی. یو بل د افغانستان په بالینګ کې دا اوس دوی ډېر ښه لاین او لینک سره بالینګ وکړ. سه دا د افغانستان لپاره ډېر مثبت ټکی دی. سیمونږ بالران اوس هغه صحیح ځایونه ولي مثلا لینک شپږ متره ایریا کې بال وکړه یا بلاک هول خسته یار کړی دی فضل حق فاروقی او فضل حق فاروقی او دی نور لوبغاړو گیم اویرنس څنګه سی فضل حق فاروقی په خپل خبرو کې وکړل اسی کله چې دوی د سوینګ ستانو سوینګ بیا دای ستا بلک پال فل کې بیټسمن دې تر دعوت کې څنګه ډرایو وکي او دغه سه ایجوزی هم دا لازم غوړي د نوین الحق هم مثلا دیوی یو پیاوړی آل راونډر سی رام جانی نومیږي غنه په سلپ کې کې چې وست نو په ټوله کې د افغانستان د بالرانو پرفارمنس د اوپننګ پارټنرشپ او همدارز د راشد خان کیپټنسی او د موږ فیلډینګ دا غو مثبت ټکی ول سي موږ په کې لوبه وګټل فیلډینګ ته څه کې اشاره کوم سي موږ کې چونه ډراپ نه کړل ګلبدین نائب کې چونه فضل الله فاروقی په ځکه چې ورغې ونی وسو نو دا ټول ماشاءالله مثبت ټکی وو
که په توپوهنه خبرې وکړو تر ابراهیم او ګربز پرته بل هیڅ توپوهن کې بریالی نه و ستا لاندې لامرونه څه کېدای شي
متاسفانه د ګربز او د ابراهیم اور خو بیا نورو بیټسمینانو په کې صحیح بیټنګونه څوکړه زه فکر کوم چې وکټ یې صحیح مطالعه نه کړله د موږ را پاتې بیټسمینان سره غلي ول غوي ته خو پلیټ فارم جوړ شوی او غوي ته صرف 15 شپږ اور پاتې ول او په کار اوسې باید هیټینګ کړی او هو هیټینګ هم داسې سي د باندې ما خپل په وکټ باندې لګرای ساری د او بیټ ته صحیح نه راته همدغه اوس دوی ورختای وکړل او د تیزو شاتونو په هڅه کې اوټ شول بل دا اوس باونډری ډیره غټه وي لکه د سکوئر باونډری پکې اتیا متر او اویا متر او دی وی باونډری پکې تقریبا اتیا او ډیره ولې مثلا سټریټ شاټ څلور اتیا متر نو دغه د غټو باونډری هم یو خبره ده سي هلته به کلکولیشن باید بدل سي کنه ضرور نه ده سي ته هر بال باونډری نه واړې سه میدان غټی ته کولای سي لکه چې څنګه ګربز او ابراهيم وکړل سي ته منډه وکي او یو دو منډه هم وکي نو هغه سره هم ته کولای سي سي بیا ته پاور کې دولسونه پورته منډه وکي کچې ته و باونډري هم تاب کې وهلا او بل دا ده سي پاور هټینګ مطلب دا نه ده سي ته په کې ګیپ نه سي کتلای څنګه سي ابراهيم زدران او رحمان الله ګربز کړي او ما اوسه باید دوی ګیپ لټولي ولاو کوشش کړی سه خالی ایریا استعمال وهلی او اول تن سکور کړی نو زه فکر کوم سه هغه یو اپروچ د دې سبب سو سه بیټسمنانو خپل وکټې له لاسه ورکړلې او به سکورونه سکړی دا د افغانستان د بیټینګ لپاره یو سرخوګی ده موږ میډل آرډر کولاپس نوې خبر نه ده موږ د نړیوال جام په سیالیو یو کوم لیدلې دي په بایلیټرل سیریز کې هم لیدلې چې متاسفانه دی موږ میډل آرډر کله کله کولاپس کړی دی مثالونه بیخي ډیر دي په ځانګړي توګه د پاکستان خلاف همدغ ابراهیم او رحمان الله ګربز په ورځنۍ سیالیو کې 250 څپورته او به کې 240 څپورته ما په خیال اوپننګ وکټ لپاره پارټنرشپ کړی خو په کې بیا افغانستان دومره توانه دي چې د 500 ورونو په پای کې صرف 300 منډه وکړلې یا د بنگلاديش په خلاف هم دغه شروع شو اگر چې موږ لوبه غو غټل خو د 250 څپورته پارټنرشپ دی اول وکټ لپاره سوي خو روس بیا دومره منډه په کې را نغللې نو هغه پاور هټینګ په کار ده سي وکټ صحیح مطالعه سي او همدارس دی وکټ او د کنډیشن سره په کتلو سره باید لوبه ته تړلې طریقه برابر کی او دغه سره سم بیٹنگ وکي
کله چې دی اوګاندا پر وړاندې د لوبډلې د توپهنه مهمه برخه ستونز سره مخ وي د نیوزیلند او وستندیز پر وړاندې بچ کوي
همدا خبره ده سیدی به خامخا د دینه د غزده کړه کوي کله کله ځوان کې یو څه نات څه مسائل سي د مخې د وخت سړی ورته متوجي سي به ترې روز فکر کوم د دې ټورنمنت په پایل کې موږ میډل آرډر کولاپس ولید نو زه مطمئنه یم چې د افغانستان تھنک ټانک او کوچنګ سټاف ټول به دې باندې ځانګړی کار کوي او دا موږ نه سو افورد کولای شي د نیوزیلند یا د وستندیز په مقابل کې د موږ میډل آرډر ونه چلیږي هیلستا محمد نبی خفام کې وو د آیرلند سیریز کې په 13 آی پی ایل کې دومره لوبه غتور نه کړسولې خو خامخا گیم ټایم وو څو لوبه وکړلې فام یستا نو زما هیله ستا سی انشاءالله خلو بگو کی گو گربز خو ماشاءالله ابراهیم سره ارتا اوپننگ خوب که پا دیلو بکی اللہ دیو گیسی دینا روز هم ارتا هم دغا سی قوی اساس ارتا جور کی نجیب اللہ زدان خوشتا پی ملی سی علی یو که هم خوز علی ده کریم جنت هم خوز علی ده فام یستا نو هیله ستا سی انشاءالله دیو بخبل پر فام یستا کئی گل بدی نایب مونگا ولی دسی دهن پا مقابل سیریز که بندوسی زیو آلی و خیمندی اکڑه و پا سکاٹلین خلاف خیمندی اکڑه از مطلع او مرزای دیمگا لگ آوت آف فام ده بیٹ سره دوگر مندی نه دی کری ده چونه وقت کی گی نو دیگه فام هم دیمگل پاره دیر مهمه ده پو تیر نریوال جام سیاله یکی مگل پاره خوزه لیده خیلو بی وکره لی په د لوبو په بریاو کې د خوانډه والا نو هیله ده چې ان شاء الله دې مسالو ته موږ لوبډله وګوري او دا مسایل حل کړي.
په لوبډله کې د درې آل راونډرانو د انتخاب پر ځای د یوې اضافي توپهون کې تشه نه محسوسېږي؟
زه هم خپل داسې یو نظر لرم چې باید سپیشلیست بیټسمینان ولرو او یو اضافه سپیشلیست بیټسمین ته خامخا ځای جوړیږي. خو موږ په خپل انتخاب کې بیټسمینان کم انتخاب کړی دي، صرف څلور سپیشلیست بیټسمینان موږ ټاکلي دي، صحیح کې اسحاق ده او نجیب الله زدران ده او ابراهیم زدران ده او رحمان الله ګربز ده. نو زما خپل شخصي نظر به دایي چې دا څلور خو حد اقل باید خامخا ولوبول شي. خو اخوا ته بیا د اسحاق رحیمی په ځای باندې که چېرته عظمت الله عمرزی کینه دا هم یو ډیر غټ تصمیم ده، ځکه چې عظمت الله عمرزی بیا تاته فیصله بالینګ هم کوي، کوم وکټ باندې که چېرته تیز بالنګ کې مطلب سوینګي سیمي نو هغه ته بیا دای کول شي ډیر ګټور ثابت شي. نو دا به داسې یو تصمیمی سي خپل دی لوبډر مشر او د کوچ لخوا نه به تصمیم ول کی. خو زما خپل شخصي نظر دا دی چې څومره ډیر بیټسمنان یو عمر خنه دی خپل پنځه دی سپینځه نه لري څلور سره لري خو باید ولوبه.
د یوګاندا له سیالۍ بعد د نیوزیلند لوبې ته کوم مهم ټکی افغان لوبډله له ځان سره وړي او په کوم نقطو ورته کار پکار دی؟
د یوګاندا د سیالۍ څخه نیوزیلند په مقابل کې موږ صرف میډل آرډر پکار دی، هغه خپل مسولیت ادا کی نور هر څه خو الله دی چې هم دا غسه سي موږ دی یوګاندا په خلاف وزلیدلو. ان شاء الله د نیوزیلند په مقابل کې هم خکر کردګي وکړو، الله دې وکړي چې د لومبي ځل لپاره موږ نیوزیلند ته د نړیوال جام سیالیو کې شکست ورکړو.
د فضل حق فاروقي او نوین الحق تو پچونه څنګه ارزوي؟ د براو راتلل مثبت ټکی دی که دوی لپخوا وسخه شوي دي؟
د موږ تیز بالران اول خو ټولو نه خبره ده د ډیر ښه زیری دی، اوس د نړیوال جام سیالیو د خ بالینګ پرفارمنس پر اساس کې موږ چټک توپ چمون کړی دی، د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری دی. بل دغه لیفت آرم خپل یو ایکسترا لیوریج د سیو بالر ولري او اکثره دغه لیفت آرم سره خیلی لاس بیټسمینانو ته ځانګړي ستونزې جوړیږي چې کله د بالر بال را نه وځي یا بال اوټ سوینګ کیږي. او فضل حق فاروقي دغه دواړه ورایټیانې لري، سره د دې سیدا لري سلو کټر هم ډېرې ښې کوي. او که تاسو د یوګاندا په سیالۍ کې ورته کتلي چې کله د سلو بال باندې بیټسمین بولډ کړ نو بیرته ډګ آؤٹ ته اشاره وکړله، سیغه نه معلومې ده چې ډوین براو سره او حمید حسن سره د پریکټس کړی وي د سلو بالونو. بیا ځانګړي توګه باندې ډوین براو د سلو بالونو لپاره بیخي مشهور ده، ډېر زیاتې وکټې اخیستې دي په ټی ټوینټی کرکټ کې، 500 سره زیاتې وکټې لري هغه او وایډ یار کاری او سلو کټارې دا دغه بیخي ځانګړتیا ده. او د موږ بالرانو کې بیا نوین الحق دي کې ډیر ښه ده او فضل حق فاروقي هم په تیرې لوبې کې ډیر ښه سلو بالونه وکړل. نو دا په خپل وایي سی وو د ډوین براو راتګ یو مثبت اغیز په لوبډله باندې لري او په ځانګړي توګه باندې په بالرانو باندې او بیا په تیزو بالرانو باندې. بل دا چې ډوین براو خو خپل د منطقي سړی ده او کنډیشن سره ښه بلد ده، نو د کنډیشنز په باره کې هم ډیر اړین او ښه معلومات ورکول شي. ټول نه خبره ده چې ټیم سره کیمستري ډېره ښه جوړه ده، په مختلفو فرانچایز کرکټونو کې یو بل سره لوبېدلې دي، ځانګړي توګه د افغانستان موږ ملي ټیم لوبډل مشر راشد خان سره لوبېدلې ده په تیرو آی پی ایل سیالیو کې دی، هغلته د چنائی سره وو، چنائی توپ چونه کې ځانګړی اغیز وو. نو بالکل خامخا ډېر ښه مثبت اغیز لري زه فکر کوم.
د مجیب او راشد جوړه به اوس مخالفو لوبډلو ته هماغه سي د پخوا په شان سرخوږی وي؟
بالکل، افغانستان سپین بالینګ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو قوي ده. دا خبره سمول بدری په خپلو خبرو کې هم وکړله او دا د نړۍ اکثره مبصرین دا خبره کوي او دا سي برته مجیب زدران راغی ماشاءالله فټ ده، راشد خان په خپل فټ ده، نبی ور سره ده، ننګیال خروټی ده، نور احمد ده. نو دا ټول د افغانستان لپاره ډیره غټه سرمایه ده او په ځانګړي توګه باندې مجیب او راشد د هر ټیم لپاره سر خوږی جوړولی شي.
ورسته پښتنه مې دا ده تر لومړۍ سیالۍ ورسته در تبدیخي چې افغانستان به په لومړي ځل نیوزیلند ته ماتې ورکړي.
د افغانستان دومره ښه سټارټ او ډیر ښایسته پایل او ښه مومنټم او په دې وکټ باندې د مخه کرکټ کول کنډیشن سره بلتیا زه فکر کوم سه ټول هغه مثبت ټکی دي سه د افغانستان طرف ته اشاره کوي سه ان شاء الله د لومبیز لپاره به موږ تاسو د نیوزیلند د شکست شاهدان وګرځو او وګورو چې افغانستان به خپل دوه لوبه هم ان شاء الله وګټي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان.